آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغانستان کې د یونما مشر له ملا برادر سره کتلي. افغانستان په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی. امریکایي چارواکي وایي د سولې موافقه ممکن د ژور داخلي خفګان سبب شي، او ایران وایي ترامپ جنگ نه غواړي خو نور یې لمسوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا لرو چې په کندهار کې په یوه لویه غونډه کې د سولې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره د بندیانو د خوشي کېدو د اوربند غوښتنه وسوه.
او دا غواړي دا بل هر کور نه، هر ښځه، هر ځوان، هر مشر، هر سپینګری غواړي چې دې نه ایسته موږ سوله په هر قیمت غواړو.
د کونړ په دولتي روغتون کې د جراحي عملیاتو پر وخت د عملیاتو لپاره ناسم معایناتو خلک اندېښمن کړي دي. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د امریکا پخوانی مرستیال جمهور رئیس جوزف بایدن د 2020 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدېدو اعلان کړی دی. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سمیع الله جلالزی او نوشابه اشناوی تاسو ته ووایي.
نن له غرمې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما مشر تدماچی یماماتو او ملګري هیئت د قطر هیواد په مرکز دوحه کې د اسلامي امارت لمرسیال او د سیاسي دفتر له رئیس مولا برادر سره ولیدل. په دې غونډه کې چې د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم او سیاسي دفتر یو شمېر غړي هم حاضر وو، د مذاکراتو په روانه پروسه کې ملکي تلفاتو او د اسلامي امارت په ساحو کې په بشري مرستو تفصیلي خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د ولسي افغانانو په تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خلیلزاد د ولسي تلفاتو په اړه د یونما راپور ته په کتو هیله ښودلې ده چې په راتلونکي کې دا تلفات ختم او یا کم شي. نوموړي په خپل ټویټر کې لیکلي دي، طالبان وایي اوربند د مذاکراتو په اجنډا کې نشته، خو زموږ لپاره سوله اجنډا ده. افغانان ډېرې جګړې وګاللې او اوس د جنگ پای غواړي. متحده ایالاتونه له هغوی سره دي. زه طالبان هڅوم چې نورو افغانانو سره په ګډه دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد د محل افغانستان او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په سفر دی چې د افغان سولې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې په قطر کې بیا د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمن د سولې خبرې وشي.
افغان حکومت نن د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په حق له د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا غونډه به د افغان سولې له بهیر څخه د ملاتړ د ډېرېدو سبب شي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د دې غونډې څخه د ښو پایلو تمه لري.
اجندای ازی نشست پروسه صلح افغانستان است.
دغه نست اجندا د افغانستان د سولې پروسه ده، او موږ د سیمې او نړۍ د قدرتونو له هڅو څخه د افغانستان د سولې په برخه کې هرکلی کوو، او ډاډه یو چې دغه نست یو نړیوال او سیمایز اجماع منځ ته راوړي.
ټاکل شوی نن په مسکو کې د افغانستان د حالاتو د څېړلو لپاره د افغانستان لپاره د روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي غونډه وکړي. د روسیې سفارت ویلي چې دغه درې اړخیزه غونډه د افغانستان په اړه د خبرو نوی نوښت نه دی، بلکې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د نړیوالو شرایطو د برابرولو لپاره یوه هڅه ده.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سپکو په افغانستان په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې ممکن په افغانستان کې د ولس کلن جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې موافقه په دغه هیواد کې د یوې نوې بې ثباتۍ سبب شي، چې ورسره د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه شوي ډېرې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په دې برخه کې د افغان حکومت خراب مالی وضعیت یادونه کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو معاشونو لپاره د پیسو د برابرولو په برخه کې پر امریکا متکی دی، چې هغه دا اعتقاد تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ګڼلې ده. ښاغلی سوکو وویل د روغتیایي مرکزونو، پوهنې، ښځو پورې اړوندو مسالو کې بریالیتوبونه ترلاسه شوي دي، خو که د سولې په خبرو کې ورته پام ونه شي نو دا ټول د خطر سره مخ کیږي.
پاکستان وایي چې دوی په افغانستان کې د ښکېلو ډلو ترمنځ روانو شخړو ډیرېدو سخت خوابدي کړې او وایي چې روانو جنجالونو په وجه به د سولې بهیر ته زیان ورسیږي. د پاکستان د دریځ د هیواد صدراعظم عمران خان په یوه رسمي اعلامیه کې څرګند شوی او ویلي دي چې د افغانستان ټولې نظامي او سیاسي اړخونه باید د حالاتو نزاکت درک کړي او دا فرصت د لاسه ور نه کړي. د پاکستان حکومت چې دا دعوا لري چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ روانې د سولې خبرې د دوی په همکارۍ پیل شوې دي، خو د افغانستان دولت بیا پاکستان په دې تورنوي چې افغانستان کې د روانو جګړو کې ښکېلو ډلو ته د پاکستان ملاتړ حاصل دی، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران په تیلو بندیزونه ولګوي متحده ایالات به د بدو عواقبو سره مخامخ شي. جواد ظریف وایي که امریکا په دې کوښښ کې وي چې د ایران د تیلو صادرات بند کړي او د هرمز تنګي له لارې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، دا به بدې پایلې ولري. په دې هکله نور حال د مینې سادات نه اوري.
جواد ظریف دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې یوې غونډې ته وکړې او ویې ویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیلو صادرولو ته ادامه ورکړي. دغه ایرانی مقام وړاندیز وکړ چې په افغانستان او عراق کې ثبات راوستل د امریکا د احتمالي همکارۍ سره د واشنگتن او تهران لپاره لومړیتوب لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هر هیواد چې دغه مقررات تعقیب نکړي د امریکا د بندیزونو سره به مخ شي. چین خپل نیمایي تیل ایران څخه اخلي او د امریکا د دغه اقدام مخالف دی. هند د ایران د تیلو دویم لوی اخیستونکي ویلي چې مقررات به ومني، خو په تیرو وختونو کې بندیزونه له پامه غورځولي او د تیلو په پیر کې د ډالرو پر ځای له روپیو کار اخیستی.
د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ نوی راپور ښیي چې په 1991 لمریز کال کې د ولسي جرګې 16% وکیلانو په عمومي جلسو کې حضور نه درلود. د ملي شورا د 14مې دورې په کړنو دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې را روانه جمعه نوې ملي شورا په کار پیل وکړي. د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ په دغه راپور کې راغلي چې د ولسي جرګې 3 جلسو نصاب نه درلود او یوازې د 9 ولایتونو استازو ولایتي راپورونه جلسې ته وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا 16مه دوره به د راتلونکې جمعې په ورځ پرانستل شي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو بل سره په راتلونکي کې د نږدې اړیکو د لرلو هوډ وکړ. په همدې ترڅ کې د دواړو هیوادونو لخوا لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه هم د روسیې د ولادیوستوک په ښار کې ترسره شوه. کیم چې د اقتصادي مرستو په لټه کې دی او د ضروري وسلو په تړاو د امریکا سره خبرې اترې هم په ټپه درېدلې دي، د پوتین سره د مثبتو او رغونکو اړیکو باندې ټینګار کوي.
زه هیله منم چې زموږ دا غونډه د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د دوه اړخیزو دوستانه اړیکو د لا غښتلې کولو لپاره ګټوره ثابته شي چې زموږ ترمنځ اوږدې ریښې لري.
خبرونه ته ادامه ورکو.
د امریکا پخوانی مرسیال جمهور رئیس جوزف بایدن د 2006 کال د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدو اعلان کړی دی. بایدن د دیموکرات ګوند لخوا د کاندید کیدونکو کسانو په جمله کې 6 غړی دی. ښاغلی بایدن کابوت سلویخ کاله د دلاویر ایالت سناتور او د دوه دورې د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما سره د مرسیال جمهور رئیس وو. هغه د نورو کاندیدانو په نسبت زیات شهرت او سیاسي تجربه لري. هغه په نورو کاندیدانو کې ځان ممتاز ګڼي او وایي چې نور چې د کومو کارونو ژمنې کوي دای د هغو کارونو عملي کېدو تجربه لري.
په سریلانکا کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبر ورکړی دی ترڅو د ښار په ګڼه ګوڼې ځایونو کې له ګرځېدو نه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ دغه ملک په کلیسا د بمي برید له کابله څه باندې 350 تنه وژل شوي دي. د سولې لپاره د خزو د مطالعاتو بنسټ نوې راپور خی چې په 1499 لمریز کال کې د سولې جرګې 16 وکیلانو په عمومي جلسو کې حضور نه درلود. د ملي شورا د 14 دورې په کړنو د انتقادونه د سمحل کیږي چې ټاکل شوې را روانه جمعه نوې ملي شورا په کار پایلو کې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. لومړی به راسو دې راپورټ ته چې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په حق له د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې هرکلی کړی او هیله یې ښودلې ده چې دا غونډه به د افغان سولې له بهیر څخه د ملاتړ د ډیرېدو سبب سي. په دې باره کې لیمې نیازی له کابله راپورټ رالېږلی.
افغانستان په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د دې غونډې څخه د خو پایلو تمه لري.
اجندای ازی نشست پروسه صلح افغانستان است.
دغه ناست اجندا د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د سیمې او نړۍ د قدرتونو له هڅو څخه د افغانستان د سولې په برخه کې هرکلی کوو او ډاډه یو چې دغه سي ناستي یو نړیوال او سیمهیز اجماع منځته راوړي چې موږ وکولای شو په ترس کې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د راتلو شاهد اوسو،
آمدن صلح او ثبات واقعي در افغانستان باشیم.
خاغلی ربانی وویل چې د افغانستان سیاست تل دا و چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات په اړه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شي. هغه وویل افغان حکومت دا غونډه یو ښه او مثبت اقدام ګڼي او ورڅخه ملاتړ کوي. د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د حالاتو د څیړلو لپاره د روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړو استازو غونډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم باور لري چې د افغانستان په سوله کې د چین او روسانو نقش حیاتي او اغیزناک دی. انتظار خادم امریکا غږ ته وویل چې تر 2013 کال پورې امریکا دا هڅه نه کوله چې چین او روسیه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل کړي، خو اوس خلیلزاد هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې چین او روسیه ته تبارز ورکړي.
2013 کال ډیر حیاتي کال دی، دا چې خلیلزاد تلاش کوي تر څو د چین او روسانو نقش د افغانستان په مسله کې پاریس کې د فکر کوم چې دا تر ټولو حیاتي مسله ده. ضرورت خوشبینه هم یم او په عین وخت کې دا دوه تاثیر لرل شي، یو پروان باندې تاثیر لرل شي، د عام خلکو د طالبانو پروان باندې او د افغانستان د ملت، او دویم دا چې هغه سیمه ییز هیوادونه چې د افغانستان په جګړه او سوله کې نقش درلودل شي هغوی ته مورال ورکول شي چې نور نو د جګړې ټول بودونه او ټول فکټونه له منځه ځي، سوله راتلونکي ته ښه خبره ده چې هر یو پکې به خپل نقش ادا کړي.
په کابل کې د روسیې سفارت په یوه اعلامیه کې د یادې غونډې هدف د افغانستان پر حالاتو، په دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ پر خبرو او همدارنګه د افغانستان د ملي پخلاینې پر بهیر سلام مشورې بللې دي. د روسیې سفارت ویلي چې دغه درې اړخیزه غونډه د افغانستان په اړه د خبرو یو نوی نوښت نه دی، بلکې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د نړیوالو شرایطو د برابرولو لپاره یوه هڅه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسې مخکې په راپورټ کې هم واورېدل چې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په هکله د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی او مهمه یې بللې ده. روان وضعیت ته په کتو ولې د مسکو غونډه د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼل کیږي؟ سیاسي مبصر هاشم وحدتیار امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
مننه. د مسکو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره ډیر ارزښت لري او ډیر مهم ده. هغه په څو دلیلونه. اول دا چې د مسکو د واشنگتن ترمنځ یو څه باید اعتماد جوړونه باید وشي، ځکه چې مسکو د پروسې ته یو څه په شک په سترګه ګوري. دویم دا چې د امریکا څخه غوښتلي دي چې د قطر د پروسې په اړوند مسکو مکمل په جریان کې کړي، د پروسه څه رقم ته روانه ده، کوم څه روان دي چې مسکو په جریان کې نه ده. که چېرته د مسکو او د واشنگتن ترمنځ همغږي رامنځته شي د افغانستان په اړوند، دا به د افغانستان د سولې په مورد کې ډېر کومک وکړي. دویمه خبرداره چې په دې درې اړخیزه غونډه کې چین ګډون لري. چین هغه هېواد ده چې په پاکستان باندې زیات تاثیر لري. که چېرته پاکستان د افغانستان په مورد کې کومه پریکړه د سولې په مرد ونه مني، نو چین کولای شي خپل نفوذ استعمال کړي په اسلام آباد باندې. دریمه مهمه مسله دا ده چې مسکو یو څه پر طالبانو هم تاثیر لري. که چېرته امریکا هر رقم پریکړه د افغانستان په مورد کې وکړي، که د روسیې د پاره یې د منل نوي روسیه کولای شي چې هغه برهم وایي او په طالبان خپل تو د تاثیر استفاده کی او اگر طالبان حاضر نه کی کومه پریکړه وکړي د دې په خاطر د مسکو او د واشنگتن ترمنځ همغږي رامنځته کېدل او د چین سره بیا یوځای کېدل د افغانستان د سولې لپاره ډېر تاثیر ولري.
بله، وحدت یارسب لکه څنګه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره په سفر وتلی دی او د دې سفر هدف هم دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال ملاتړ راجلب کړي. نو اوس هم په مسکو کې غونډه روانه ده او د نړۍ د لوی هیوادونو استازي پکې ګډون لري. نو ستاسو په نظر نړیوال لکه روسیه، چین او نور هیوادونه عملا د بین الافغاني خبرو د پایل کېدو لپاره څه ډول او څنګه همکاري کولی شي؟
اول داره چې که هر فیصله طالبان اونه منی او نه حاضریږي چې واقعی صلح ته لیواله شي او خبراترو تراشي، نو بیا دغه نړیوال فشارونه کولی شي په طالبان فشار راوړي او هغوی حاضر کړي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، افغان بین الافغاني خبرو کې ممانعت ولیکي. نړیوال ډېرې په ډېر مهم دي چې پر هغو باندې خپل تاثیر راولي. دویم دا چې هره پریکړه چې په افغانستان کې کېږي، داخلي پریکړه چې نړیوال یې ونه مني، هغه پریکړه هېڅ ځای ته نه شي رسېدلی، بخصوص چین، روسیه، پاکستان، قطر او دغه هېوادونه چې دي. نو درېیم مسله دا چې دغه مسکو کنفرانس چې کوم دی، دغه دویمه لړۍ دی. اوله لړۍ دلته په واشنګټن کې څو موده مخکې سره شوه، د چین او د روسیې ترمنځ. دغه پروسه د افغانستان د سولې په مرد کې ډېر کومک کولی شي.
بله، افغان حکومت د مسکو د غونډې نه د خو پایلو تمه لري، دا تمه څومره په زیاده؟
خو دا به هیڅ پریکړه ونه شي کولای. زه فکر کوم چې دغه موږ باید ډېر زیات هم دې ته منتظر ونه اوسېږو چې مسکو غونډه به افغانستان لپاره صلح راولي او ډېرې لویې لویې نتیجې به راولي. نه، لوی نتیجه به بین افغانی کانفرانس راولي چې افغانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسېږي او پاکستان دې ته اړ باسي چې افغانستان صلح ته درناوی وکړي. مهم څه چې لاسته راوړنه کېدلی شي په مسکو کې هغه داره چې د دغو درې هېوادونه چې یو څه پر یو بل نه اعتماد نه لري د افغانستان په اړوند، کې دوی اعتماد سازي وکړي، یو بل باندې باور ولري او مشترکات وکړي، هماهنګي منځ ته راولي د صلح په مورد کې.
بله، وحدت یار څه فکر کوي چې د غونډې پایله به د افغانستان د سولې د بهیر نه د افغانانو په مشه او مالکیت د ملاتړ سبب شي؟ د څه څه هیله کېدی شي د مسکو د غونډې نه؟
دا به په دریم او په څلورم پړاوونو کې کېږي. دلته نه دویم پړاو د مسکو کې چې تنه د دغو درې هېوادونو په خپل منځ کې خپل مشکلات له منځه یوسي، یو بل ته معلومات ورته ورکړي، د پروسې باره کې اعتماد سازي وکړي. دغې مرحلې کې به دا کېږي. په دریمې مرحلې کې به داسې کېدلی شي چې د افغانستان حکومت نه طالبانو نه وغواړي چې بین الافغاني کنفرانسونو کې ګډون وکړي او دایمي صلحې دپاره باید دوی یو څه وکړي، او که کوم ځای کې مشکلاتونه اوسېږي، بیا دغه درې هېوادونه سره د نورو هېوادونو سره یوځای کولی شي چې په متقابل لورو باندې فشارونه راوړي تر څو صلح ته حاضر شي.
ډېره مننه وحدت یار صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، یو تازه څېړنه چې د افغانستان د تیرې دورې د ولسي جرګې د غړو فعالیتونه یې ارزولي، څرګندوي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې په سلو کې یو شپېته وکیلان په عمومي جلسو کې حاضر نه وه. دا ارزونه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ نوی پارلمان پرانیزي. نور تفصیل به زموږ همکاره ګالیا رونا نورستانی درکړي.
دغه څېړنه د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ لخوا ترسره شوي او د دوی تازه راپور ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د ولسي جرګې 16% وکیلان په عمومي جلسو کې غیر حاضر وو. په دې راپور کې ویل شوي چې یوازې د 9 ولایتونو استازو ولایتي راپورونه جلسې ته وړاندې کړي دي. د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو د بنسټ سرپرست عنایت الله عثماني د چهارشنبه په ورځ دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال د تیرې دورې د عمده ستونزو په هکله وویل چې په 1990 لمریز کال کې د ولسی جرګې د غړي حضور 9 سلنه او عدم حضور 18 سلنه و. د ولسی جرګې په درې اویا جلسو کې نصاب پوره نه و. 30 سلنه بې سواد استازي، 14 سلنه جهادي رهبران، 14 سلنه استازي په سوداګریزو کارونو بوخت، د قومي مسایلو راپورته کول، د وزیرانو د استیضاح پر مهال د کره اسنادو نه لرل، د ولسی جرګې د غړو ترمنځ پټي معاملې، په عمدي توګه د قانون د تصویبولو مخنیول د پارلمان لوی ستونزې بللې. همداشان په لوړو څوکیو کې د خپل خپلوانو ګمارل، د اداري پلاوي کمزورتیا او عدم تخصص، له موکلینو سره نه کتل او د استجوابیه غونډو بې نتیجې پای ته رسیدل همدارنګه نورې ستونزې هم خودل شوې دي. تر دې وړاندې ولسمشر غني هم د ولسي جرګې یو شمېر غړي په فساد داخل بللي دي، خو د تېرې دورې پارلمان د کاري کړنو په اړه د ټولو ستونزو او مسلو سره سره د افغانستان خلک ولسمې دورې ته خوشبینه دي او تمه لري چې دا دور پارلمان به ښه او حساب ورکوونکی پارلمان وي. د ملي شورا د 14مې دورې په کړنو دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې سبا یعنې د جمعې په ورځ نوې ملي شورا په کار پیل وکړي، خو تر اوسه هم د کابل ولایت په شمول د ولسی جرګې د انتخاباتو د 500 ولایتونو د رای وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په کندهار کې د جنوبي او مشرقي ولایتونو د قبایلي مشرانو او د ولایتي شوراګانو د غړو په یو لوی غونډه کې د سولې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره د بندیانو د خوشي کېدو او د اوربند غوښتنه وسول. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
د سرتاسري سولې لپاره د کندهار او مشرقي ولایتونو د ولسي مشرانو ګډه ناسته دا په کندهار کې د سولې په ملاتړ د ولسی غونډو په ترڅ کې تر ټولو ستره ناسته بلل کیږي چې له مشرقي څخه د ولسی مشرانو ترڅنګ د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي او له جنوب څخه بیا د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ولایتي شوراګانی او ولسی مشران برخه اخلي. دوی اوربند د سولې د پیلڅو مذاکراتو لپاره تر ټولو اړینو باله او په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. محمد صاپی د کونړ ولایتي شورا
وختنم دا داسول په دغه خبرو راضي او نه په کیسو راضي، دا یو انقلاب واړی او دا غ واړی دا بل هر کور نه، هر خزه، هر ځوان، هر مشر اسبنګری غقي چې دې نه استمن سول په هر قیمت واړو. نور من توان د وجنی نه لرو تر کومه پورې بزو وجل کېګم.
ویناوالو د حکومت او طالبانو تر مابین ځغه سری کرشي هم نه منون کې وبللی چې د سولې په وړاندې خن جوړي. د لوی کندهار د مشرانو په اساسیتوب د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان خبري وکړي او زیاته کړه چې د سولې په لار کې سری کرشي جوړول یوازې د سولې په وړاندې خن جوړول دي.
پر ټولو سیاسي لیډرانو یا سیاسي رهبرانو باندې دا ژغ کوو چې سوله نور د ولسونو ارزو، د ولسونو نور سوله غواړي، او پر تاسو باندې هم ژغ کوو څوک چې د سولې پر اوستلو کې خنډونه ایجادوي یا شخصي ګټ په خطر کې دغه په خاطر د سولې پروسه ثبوتاش کی هغه د تاریخ پوجدو کی د افغانانو په منځ کې ځای ونه لري، ځکه موږ تجربه لرو. تاسو وګورئ چې چا افغانانو ته سوله غوښته ده هغه وس د ټول افغانانو په زړونو کې ځای لري، چې چا د جنگي د مخ غوښته د لغوه څخه ټول افغانان کرکه لري.
د غراز یو شمیر وینوالو په غونډه کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان هغه څرګندونی هم وغندلی چې د مداخله په ډول په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو په اړه کړی. په کندهار کې د اولس ژغ د ټولنې غړي تورن یک محمد خروټي
مشته دي څوک د همسایه مملکتو څخه په نصیحت یو شی نه راسي، زموږ د حکومت پر شکل دي څوک نه راسره ځغیږي. د حکومت د شکل مالکان موږ، چې موږ څنګه حکومت جوړو، موږ څنګه حکومت غواړو، د سولې مالکان موږ، د هیڅ چا څخه دا شی په سوغات او پاکټ کې نه غواړو.
د مشرقي او جنوبي ولایتونو د ولسی مشرانو دی غونډیته هغه طالب چارواکي هم را بلل سي و چې د کندهار د مخکنی امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په هڅو د سولې له پروسې سره یوځای سوي وو، خو هغوی د رسنیو پر وړاندې را څرګند نسول. دا طالب قومندانان چې اوس د سولې سره یوځای سوي شمیر تر 15 اوړي او په کندهار کې ژوند کوي. د غونډې په پای کې یو ولسمادیز پریکړلیک هم وړاندې سوچي د سولې د توافقاتو پر مهال لومړی د اوربند غوښتنه سوي وه. دغه راز د جګړې د طرفینو ترمنځ د بدو تبلیغاتو مخنیوي، د عمومي بخښنې تر عنوان لاندې د بندیانو ایله کول، د تیرو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرول د همدې غونډې مهمې غوښتنې وې. عمومي باور دادی چې د سولې راتګ ته د عامو افغانانو هیلې تر بل هر وخت اوس زیاتې سوي، خو غوښتنه دا ده چې دې موخې ته د رسېدو لپاره دي د جګړې ټولې خواوې د عامو افغانانو غوښتنې ومني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د هم نړیوال رپورت. په واشنگتن کې یو شمیر څېړونکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره یوازې د امریکا او طالبانو جوړجاړی کفایت نه کوي. د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان د سولې او راتلونکي په حق لغونډه جوړه سوې وه چې پکې یو شمیر امریکایي او افغان سیاستوال د افغانستان په راتلونکي خبرې وکړې. نور جزئیات د وحیدالله فیضي په رپورټ کې واوري.
مایکل کوګل منوایی که څه هم له طالبانو سره د سولې مذاکرات له کمزوري اړخه پیل شوي دي، خو له مذاکراتو پرته بله لار نشته. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې برخلیک نه معلومېدل، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو نه کېدل، او په افغانستان کې د ټاکنو نامعلوم حالات هغه څه دي چې د افغانستان په راتلونکي سوری غوړولی دی.
د ټرمپ اداره شخصا په خپله ټرمپ غواړي چې معامله وکړي، او دا معامله اوس وکړي چې دا د امریکا دریځ ښکاره کوي، او طالبان به هم خوښ وي چې دا کار وشي، ځکه هغوی هم غواړي چې له افغانستانه بهرني عسکر ووځي.
د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادونو نقش مهم دی. د مشال راډیو خبریال داود خټک وایي چې پاکستان د خپلو ګټو ساتلو په صورت کې غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
زه فکر کوم طالبان په افغانستان کې د جګړو مور ده. که چیرته له طالبانو سره سوله وشي، نورې کوچنۍ ډلې لکه داعش او نور چې له فکري پلوه په افغانستان کې جګړه کوي، کړۍ به ورته کوچنۍ شي او هغوی به هم موافق اوسي.
افغان سیاستوال عمر صمد بیا وایي چې د افغانستان د سولې مسئله کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال بودونه لري چې په کورنۍ بود کې لا هم همغږي نه لیدل کیږي.
افغان مشران باید له کوچنیو کړیو څخه بهر شي، لویو کړیو پر لور دی ګام پورته کړي، په صداقت او ګډ نیت دی مخکې ولاړ شي.
خو امریکایي سیاستوال ماروین وایمبم وایي تر هغه چې دوامدار اوربان ونه شي او طالبان هر هرخیز هوکړه ونه کړي، سوله بې ګټې ده.
زه فکر کوم چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وخت او افغانستان د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کېدل، دا دوه مسایل د نورو پرمختګونو لپاره اساس ګڼل کېږي. که دا دوه مسایل د خبرو اساس وي، دا په افغانستان کې د سولې سره هیڅ مرسته کولای نه شي، ځکه چې امریکا د خپلو ګټو لپاره کار کوي او طالبان د افغانانو ګټې په پام کې نه نیسي. مګر که طالبان پر رخیز سولې موافقه وکړي او بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
که څه هم تنوع چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر ژر یوې پایلې ته ورسېږي، خو دلته په امریکا کې یو شمېر سیاستوال په دې اند دي چې د افغانستان په شان مسایلو ته زیات وخت اړتیا ده چې پکې مذاکرات وشي تر څو یوه مثبته پایله ترلاسه کړي.
نن له غرمې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یو نما مشر تدامي چې امامتو او ملګري هیئت د قطر هیواد په مرکز دوحه کې د اسلامي امارات له مرستیال او د سیاسي دفتر له رئیس ملا برادر سره لیدنه وکړه. د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی زلمي خلیلزاد د ولسي افغانانو په تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خلیلزاد د ولسي تلفاتو په اړه د یو نامه راپور ته په کتو هیله ښودلې ده چې په راتلونکي کې دا تلفات کم او یا ختم شي. افغان حکومت نن د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په هکله د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا غونډه به د افغان سولې له بهیر نه د ملاتړ د ډېرېدو سبب شي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سبکو په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ممکن په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې موافقه په دغه هیواد کې د یوې نوې بې ثباتۍ سبب شي چې ورسره د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه شوې ډېرې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. پاکستان وایي چې دوی په افغانستان کې د ښکېلو ډلو ترمنځ روانو شخړو ډېر سخت خوابدي کړي او وایي چې روان جنجالونه په وجه به د سولې بهیر ته سخت زیان ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران په تیلو بندیزونه ولګوي، متحده ایالات به د بدو عواقبو سره مخ شي. دا د دې ساعت لنډ خبرونه چې تاسو واورېدل.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.